امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، په دې هله چې روغ جوړی به د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه برخه نیم ساته سهارنی خبری خبرونه پیلېږي. نن د سه شنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې اتمه ده. قدرمنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به پر پټونه کې واوري چې په خوست کې ولایتي مسؤلین وایي چې د ولایت کې د باسواده ښځو شمیر په زیاتېدو دی. د پولیو ضد پروان پسرلنی کمپاین کې د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پاتې کیږي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري، خو اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته د وخت خبرونه دراوروي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه په شمال کې هغه قواو چې امریکا ملاتړ کوي یو بند ته نږدې خپل نظامی عملیات بند کړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی به نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په کرملین کې ملاقات وکړي او د روسیې یوې محکمې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې مشر الکسی ناولونی په 15 ورځنی قید او 350 ډالرو نقدي جریمې محکوم کړی دی. او دا هم پوره خبرونه. د سوریه په شمال کې هغه قواو چې امریکا ملاتړ کوي پرونو ویل چې هغه بند ته نږدې خپل نظامی عملیات د دې لپاره بند کړي تر څو انجینران دا معلومه کړي چې په دغه شخړو کې خو به د دغه بند ساختمان ته کوم تاوان نه وي رسیدلی. د سوریه ډیموکراتیکو قواو دغه فیصله د هغو ضد او نقیض رپورټونو نه وروسته کړې ده چې وایي د رقا ښار ته نږدې د فرات په سیند د دغه بند ساحې نه ډېرو ملکیانو له دې ویرې په وتلو شروع کړې ده چې ممکن د دغه بند د خرابېدو له وجې سخت سیلابونه راشي. د امریکا د فوز یو نتاق ویلی دی چې دوی د موصل په خار باندې د داعش د افراطي ډلې په ضد په مبارزه کې د ائتلاف د قواو د لسروزنیو بمباریو په باب تقریبا 200 نه زیاتې ویډیوګانې کتلې دي تر څو د هغو رپورټونو په باب معلومات حاصل کړي چې وایي په دغو بمباریو کې د 100 نه زیات ملکیان وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت د عراق په شمال کې د ملکي خلکو دغه وژل یو لویه تراژیدي بللې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی روسیې ته په سفر تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په کرملین کې وګوري. ټاکل شوی چې دغه دواړه مشران به زیات بحث د اقتصادي روابطو او د سوریې د شخړو په باب وکړي. د ایران جمهور رئیس ښاغلی روحانی پرون د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدیودوف سره کتلی او د دواړو ملکونو ترمنځ د دواړو ښځو همکاریو ستاینه کړې ده. هغه دا هم ویلی دی چې د ایران او د روسیې دغه همکاري به په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. روسیا او ایران دواړه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد طرفداري کوي. پرون د روسیې یوې محکمې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې مشر الکسی ناولینی په 15 ورځنی قید او 350 ډالرو نقدي جریمې په دې محکوم کړ چې ګوندې هغه په مسکو کې د کرملین په ضد د هغو مظاهرو بندوبست کړی و چې د روسیې مقامات وایي هغه غیر قانوني وي. مګر په خپله دغه د روسیې د حکومت مهم مخالف مشر وایي چې په حکومت کې د اداري فساد په ضد د یک شنبې دروازې دغه مظاهرې چې په دې وروستیو کلونو کې ساری نه ولیدل شوی کاملا قانوني وي. د کرملین نتاق دیمیتری پیسکوف دغه مظاهرې پارونکي بللي او د هغې په تنظیم کوونکې الزام لګولی او ویلی دی چې په دغو مظاهرو کې ډیرو خلکو ته د ګډون په خاطر پیسې هم ورکړل شوي وي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا خبرداری ورکړی چې د اروپایي اتحاد سره د مهاجرو په باب موافقه به لغوه کړي. هغه دغه خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې هلته د ترکیې او د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو ترمنځ روابط په دې وروستیو وختونو کې خراب شوي دي. مګر سیاسي څېړونکي وایي چې دغه شان یو عمل به د ترکیې په ګټه نه وي. د پروس کال راهیسې چې دغه موافقه شوې بلغاری او یونان ته د ترکیې د لارې د مهاجرو په تګ کې فوق العاده کمی راغلی دی. د دغه موافقې په اساس ترکیه موافقه کړې وه چې هغه مهاجر به چې د اروپایي اتحاد ملکونو ته په غیر قانوني ډول سفر کوي هغوی به بیرته په خپل ملک کې ومني او د دې په مقابل کې اروپایي اتحاد د ترکیه سره د بلیونو ډالرو د مرستې وعده کړې وه. پرون د جنوبی کوریا سرنوال د خپل ملک د پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی چې د میلیونو ډالرو د اداري فساد الزام پر لګیدلې د نیولو د خبرداري خواست وکړ. د رشوت دغو الزامونو هغه مجبور کړ چې خپل مقام خوش کړي. د سیول یوې عالی محکمې ویلي دي چې د پنځشنبه پر ورځ به په دې با فیصله وکړي چې د دې هفتې په آخر کې د هغې د نیولو حکم صادر کړي او کنه. د جاپان مقامات وایي چې د دوی سره د دې ویره پیدا شوې چې د ملک په ختیځ کې به په یوه غرني تفریحي ځای کې د برف کوچ په یو پیښ کې اتتنه د مکتب شاګردان مړه شوي. ویل کېږي چې درې نور شاګردان زخمي شوي او هم د هغوی یو استاد لا درکه شوی دی.
تاسو د امریکا غشنه رادیو نه د دې وخت تازه او مهم خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. په خوست کې ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت کې باسواده ښځو شمیر په زیاتېدو دی. د خوست د پوهنې ریاست خبر ورکوي چې په لری پرتو سیمو کې د ډیر عمر لرونکو ښځو دپاره د سواد زده کړو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. ابراهیم رحیمی د خوست نه دا رپورټ را لیږلی چې تاسو ته دراوړو.
دا د خوست له ښاره شاوخوا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. شین چاپېریال، آرامه فضا او پاکه هوا د سړي روح تسکینوي. دغلته په دې کور کې هر ورځ لسګونه ښځې راټولیږي. دوی هڅه کوي چې د زده کړو لپاره له دې برابرې شوې موقع څخه په مؤثره توګه ګټه واخلي. دوی پوره 9 میاشتې لیک لوست وکړ.
موږ چې ډاکټر ته لاړ شو، لوخه یلی شو، هر څه یلی شو، نسخه کې کوم نوم شمیره چې وي هغه یلی شو، ټلیفون شمیره یلی شو، دومره خپل ګزاره پکو.
د دې ټولګي زیاتره ګډونوالې هغه میرمنې دي چې په ماشومتوب او یا له هغه راوروسته یې زده کړې نه دي کړې. دوی د زده کړو پر اهمیت پوهېدلې، ځکه خو یې ځینې کلتوري مسایل مات کړې دي.
یلی شو، کتابه یلی شو، نیم خاته لیکلی شو، خیاطي مې زده کړه.
د لیک لوستلو زده کړو وروسته اوس د دې ټولګي ګډونوالو ته له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خزینه جامو ګنډل ورښودل کیږي. دوی هڅه کوي چې د خزینه کلی ګنډلو نوي مهارتونه زده کړي. د دې ټولګي ښوونکي پروانه وایي چې د لیک لوست پروګرام 9 میاشتنی او د خیاطۍ زده کړې 6 میاشتنی دی. د هغې په وینا د دواړو پروګرامونو په مرسته به هغوی وکولی شي د خپلو کورنیو لګښتونه ورکړي.
موږ ته نه دا رختونه غرو کوي، سید سل متره رخت رکوي په میاشت کې، دوه کیلو کوزونه رکوي، درې مشنونه تر وړي دي او نور چې کوم مشکل وي دی موږ مشکل را پکړي دي او را پکوي. دا کوم هغه چې د زده کړې د کمیسونه کنه په دا کې کړای شي چې د کور مصارف هغه کې ایدنه نرم امکان شته چې نرم زده کې نرم زده کې د چې خپل دغه غو سر تر سوي دغه کور سر تر سیږي د بډر څنګه څه زده کې.
د خوست د پوهنې ریاست د سیوازده کړې پروګرام مسؤل خبره میری وایي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې سیوازده کړې ځانګړې ټولګي لري، خو د حرفوي زده کړو ټولګي یوازې په مندوزي او ګربز ولسوالیو کې فعال دي.
دومره اوس موږ خلک تعلیم ته مخ کړې ده، یعنی خواند تعلیم ده چې موږ باید ښځې وي که جلکای وي تعلیم یافته وشي. چې اوس موږ هر چې ته چې صنف ورکوو یو معلم یې پوره مثلا موږ 3000 روپۍ معاش اوس فیلن ورکوو، ډېر کم دی که نه. مګر بیا هم خلک غوښتنه کړې ده په معاش نه دي، فقط یې چې موږ جلکای یا ښځې تعلیم یافته شي خط لیکل زده کړي.
په تیرو څو کلونو کې چې د یاد پروګرام له لارې د خوست زرګونه ښځې او نارینه باسواده شوي، د افغانستان د پوهنې وزارت تر څنګ د یونیسکو او ځینو نورو مرسته کوونکو ادارو له تخنیکي همکاریو برخمن دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ شنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. امنیتي چارواکي د ولسی جرګې د استزا بریالي ووتل. په صدر محمد داود خان روختون د حمله د مخنیوي د کمزوري مدوریت په تړاو ولسی جرګې د امنیتي سکتور مشران استزا کړل. درې وانو وزیرانو د ولسی جرګې نه د اعتماد رای واخیسته. په همدې موضوع زموږ همکار د ولسی جرګې د غړي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراوړو.
د جرګې د نننې غونډې له فضا څخه به پیل کړو. فکر کېدو چې تر استیزا وروسته د رایو صندوقونه کې خودل شي او وزیران دې بیرته پر خپل ځای پاتې شي.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدي.
وعلیکم السلام.
دې تر څنګ بس دا وایم چې نن استیزا دوه بورد درلودل. اولین دا و چې استیزا د دې لپاره د ملت د استازو حق ته تر څو پورې منګوسو کولای چې هغه ناخوالې یا کمزورتیا نه په زیرفت وزارتونو کې موجود دي اصلاح په خاطر منوي. څرنګه چې تاسو ته به تر معلومه وي چې موږ استیزا کړې و د نامنوې په خاطر باندې د 400 بستر موضوع هم در رقم ته نور دی. افغانستان موږ غوښتل چې دوی خپل کارونو ته متوجه کوو او هغه زوف چې پکې د غلمنځ یوسو چې په ری کې به تاسو خبري استئ چې وزارت داخله کې موین ارشد هم دغه استیزا له وجې نه لري سو هم در رقم ته وزارت دفاع کې بشل نفره شل پامنتي ملي کې په داخله کې هغه چارواکي چې غوی درسته وظیفه نسی ادا کولای یا اجرا کولای دی غوی په مورید باندې مونږه یو توافق ته ورسېدو. د دې ترڅنګ
تاسو توافق ته ورسېدی؟
بله بله مونږ رئیس جمهور سره ملاقات درلود، رؤساو کمیټه، حیاتی اداري، بلکې دوه درې جلسات هم سره درلودل چې په دې موضوعاتو باندې مونږه توافق ته ورسېدو چې هغه قدرونه یوازې وزیر د دې در دوا نسی جوړ دی چې مونږ لری کوم دا رقم د ډیر وزیران مونږ لری کړل خو یې نس جوړ نسو. مونږ ویل چې اساسي مشکل مونږ حل کو پیغه معنی مونږ له حکومت سره یو توافق ته ورسېدو چې هغه به په درې وړ اورګانونو کې یو تصفیه کوي او اهل کسان بالته تقرر کوي تر څو پورې دغه مشکل یا دغه ناخوالې لمنځه یوسي. بل اصلي بور دا و چې مونږ د ملي ګټو په خاطر باندې مونږ جلال اتمام جمهور رئیس سره ملاقات درلود په دغه هفته میاشت کې چې د افریقا میاشته په دې کې مونږه د درې غونډو شاهدان یو په کابل کې ځکه اولین دا د یو سل نوی بالا الوتکه دا د موږ په اختیار کې راکول کیږي د قرارداد بدلته منزوريږي. د دې ترڅنګ د څلور کالو لپاره د موږ د امنیتي سکتور هغه کمزورتیاني یا کوم مشکلات دي یا د دوی ضرورتونه دي دغه په مورید کې یو قرارداد بل موږ لرو هم دغه په مورید کې نور تقریبا د موږ هغه
وزیرانو څرګندونه ته کړی دغه وزیرانو په خپل تاسو ته څه قناعت ورکړي چې تاسو نن بیرته ورته راي ورکړه
رازم دی خبرو ته نو بل موضوع هغه او دغه ټول موضوعات چې په دې میاشت کې روان دي د لپاره باید مونږ خپل وزیران لرلای. نو د ملت استازو دا درک راځي چې مونږ د ملي ګټو په خاطر مانی باید په یو ځای کې لګ لګ افسلینه کار واخلو او دا صلاحیتونه د مونږ د مونږ نڅوک نشي وړلای. د دې ترڅنګ تاسو بل دلی چې نن درې واړه زوات راغلي وي یو خپل مشکلات یا کوم تعهدات یا اندکه مونږ ته په کار دي هغه د ملت کور ملت استازو سره وکړل بنا په دې معنی چې د دوښمن ته د ضربې په خاطر معنی چې دوښمن په دې پوهیږي چې په افغانستان کې ملت او حکومت سره یو دي. نو نن دغه افتکار دی ولس استازو خويند
ورور زیاته مننه
کوم چې یو جمع لاس سره یو کو رائے اعتماد به خپل وزیران ونازول.
ډیره زیاته مننه. تاسو خپل وزیران ونازول خو یو شمیر وکیلان چې کله رائے ورکړي بیا د شپې په ټلویزیونونو کې د ولسچرګې پر پریکړو په خپل دوی نه وکړي کوي خلک وایي چې زینو وکیلانو د دغه دومخي چلند لامل د دوی لار ورکړه. دوی نه پوهیږي چې معاملات څه ده. فکر کوي چې د وزیرانو په استیزا کې شخصي معاملې تر ملي پریکړو زیاتې مطرح دي.
ګورې دلته هغه څوک چې د ملي ګټو ته وفادار وي واقعا د خلکو استاذ وي یغوی د ملي ګټو ته ګوري د افغانستان په لیش شرایط ته ګوري. دا چې یو فرد ملي شورا نمائندګی نسی کولای دا دیموکراسي دا د بیان ازادي دا غد د شخصي نظر به وسیږي. زه د هيئتي اداري په صفات د نن ورځې د پریکړې زله خويند ورونو نه مننه کوم چې دوی د ملي ګټو په خاطر باندې نه د کوم سودا په خاطر نه د کوم ډیل په خاطر باندې سیر په دراتلونکو په خاطر باندې د افغانستان په دي حالات چې موږ ګورو د غوړې روان ده دلته د ملت او حکومت ترمنځ هغه فاصله لري کونه په کاروا او په یو غږ باندې دښمن ته درونه په کاروا. څه شکر الحمدلله نن ملت او دولت دواړه لا سره یو کو ان شاء الله تعالی د دښمن په مقابل کې به مونږ ټول یو ځای ودرېګو.
سمه ده. دیونه کې د جمهور رئیس غنی له خولې ویل شي چې کچیر د امنیتي ادارو له وزیران څخه د اعتماد رای واخیستل شي ملي شورا به منحله کړي. قسم چې د غیدا وروسته د ارګ له خوارات شو خو بیا هم فکر کوي چې لدی عمله جرګې کې نن وېره موجوده و
په هیڅ صورت نه. د رئیس جمهور کبیتی راوساو سره حیاتی اداري سره موږ سره بار بار ملاقاتونه درلودل په یوه صورت دا خبره نه چا یاد کړی دا یو شخصي نظر به دي چاو د رئیس جمهور له خوا نن موږ ته د څه خبره شوه دا او نه رئیس جمهور د سیراده لري او نه قانون د اجازه ورکوي ځکه ولوسی جرګه مثال لکه د ریکشې کې مخ کفایه ولوسی جرګه داسي ولوسی جرګه نه حکومت یو رزم دوام نسی کولای نو په دې لحاظ باندې اول رئیس جمهور چې کوم احترام ولسی جرګې ته لري بلې قواوې ته دومره نه درلودلې، نو موږ ترمنځ هیڅ کوم مشکل نشته. دا هغه باز چې کوم خبره کړي هغه د شخصي نظر ده، نه د ولسی جرګې
د ورستي پختنې په توګه جمهور رئیس د کله د سرپرست وزیرانو ځایناستي د راو د خپل لپاره معرفي کړي. عام خلک د ځینو کسانو نمونه اخلي، خو تاسو معلومات څه دي د اداري هیئت په توګه چې دغه نوې څوري به څوک وي؟
موږ سره جناب جلالت ماب جمهور رئیس صاحب دا تعهد وکړ چې په دې لس ورځو کې د نن به د کابینې هغه سرپرست وزیران به ولسی جرګې ته معرفي کوي، او دوه آزاد سترې محکمې چې هغه هم د سره به یو ځای په 15 ورځو کې دین نه موږ سره وعده کړی دا، او ان شاء الله تعالی به معرفي سي یا به عدم اعتماد یا رای اعتماد به واخلي ولسی جرګې نه.
ډېر زیاته مننه د ولسی جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زای صاحب له توضیحات څخه مو مننه کوم. خوشاله اوسئ، بخیر اوسئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د پولیو ضد پروان پسرلنی کمپاین کې د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پاتې کیږي. د افغانستان په جنوبی زون کې سیمایز روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت وسوال مخالفینو په موقتی ډول د پروګرام د پیل مخه نیولې، خو وروسته به پکې واکسین پیل شي. په موکړی د عزیز الله پوپل دی رپورټه.
د کندهار ولایت د کتلوی مافیات د واکسین د پروګرام یو تن مسول احمد شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې سیمایز وسوالو طالبانو په موقتی ډول د پولیو واکسین پروګرام پیل ته اجازه نه درکړي، خو وروسته به پیل شي.
بختو او الباکو الته جرلس کلسترج الته نیوی خلق راغی جوغه ویل چې مشکم مشوره چ وکړل دغه خوروست بیا وسس کمپاین دل تراسی، او موږ به تاسو ته خبر درکو. کمپاین نور ټوله ولایت کې هیڅ مشکل نهسته، ټوله مواد رسیدلې.
ولسی خلق وایي چې د پولیو د کمپاینونو ملاتړ کوي، او اوس تر بل هر وخت دا ذهنیت پیوړی سوی چې د کوچنیانو د پلج د مخنیوي لپاره د پولیو واکسین څاڅکی عملی سي. د واکسین له پروګرام سره همکار مولوی عبدالولی وفا وایي چې له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو کې هم کلیوال له کمپاینونو سره ډیر همکار دي.
ولسی وګړي که په حکومت په ساحو کې دي او که د حکومت نه د باندې په ساحه کې دي، هغه د دې دغه سره پولیو د واکسین سره آشنا دي. د علماو دا اجازه ورکړې ده، هغه ګټې ورته بیان کړې دي. نو موږ هلته بېخي ته چې درته وایم چې په کم په دا بازار کې په دا شارو کې موږ رد کورونه لرو، په ساراو کې نه لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د پروګرام ویاند سید کمال شاه وایي چې جنوبي ولایتونه د پولیو ناروغي تر ګواښ لاندې سیمې دي، خو هڅه کوي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسول سي. د زیاتی چې کندهار ولایت ته له پاکستان څخه د رسنیدونکو افغان کډوالو راتګ د اندېښنې نوري هم زیاتې کړي چې که ځینې سیمې له واکسین څخه پاتې سي، نو د ویروس خپرېدو خطر به نور هم زیات وي.
په عمومي ډول دا هڅه شوی ده چې په ټولو ځایو کې کمپاین په ښه کیفیت سره تطبیق سي، او هلته چې کوم کارمندان دي د دوی هغه ټریننګونه او هر څه باندې خاصه توجه شوې ده، تر څو د هر ماشوم ته لاسرسی وکړای سي، او د کوشش تر حده پورې هیڅ ماشوم له واکسین څخه پاتې نه شي.
په جنوب کې ټول 1.5 میلیونه له 15 کالو څخه کم عمر کوچنیان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو دوامدار نامنیو په کلیوالي سیمو کې پر وخت د کمپاینونو د عملي کولو مخنیولی. روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو له دوو پیر څخه یو په کندهار او بلې په هلمند ولایت کې سب څه ویده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د ننګرهار عامه بروختیا ریاست د کډوالو ته د پولیو ضد واکسین ځانګړي ټیمونه ګمارلې دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی د کډوالو په ټولو کمپاینونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین رسوي. خبریال ضیاءالرحمن حسرت رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار ولایت عامې روغتیا ریاست د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په موخه د کډوالو لپاره ځانګړي ټیمونه ګمارلي، او له مخې په دې ولایت کې د پولیو ویروس د پراخېدو مخنیوی کیږي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤلین ملا سمون وایي چې د تورخم پر پوله، د تورخم جلال آباد پر لویه لار، او هغو سیمو کې د پولیو واکسیناتوران فعالیت لري چې له پاکستان راغلي کډوال پکې ژوند کوي. هغه وویل له پاکستان څخه د کډوالو په وسیله د پولیو ویرو د رالېږد وی رشته دي، نو ځکه یې پر پوله د کډوالو په پنغالو کې د پولیو واکسین چټک کړی دی.
ننګرهار عامې روغتیا ریاست کډوالو ته د پولیو یا ګزرن واکسینو د درې ورځنی کمپاین همدارنګه دوامدار واکسینونو تطبیق په برخه کې اضافي ټیمونه ګمارلي. همداراز د تورخم په صفري نقطه کې به لسو کلونو کمومره کوچنیان واکسین کېږي. علت دا دی چې دغه وایرس د پولې لاغې غاړې راوړل کېږي او دې لپاره چې مخنیوی وشي نو تر لسو کلونو کوچنیان به واکسین. او تر څنګ یې د کډوالو په کمپونو کې به زموږ ټیمونه واکسینونه
هغه وایي. د کډوالو په پنغالو کې کډوالو ته د پولیو په اړه عامه پوهاوی هم ورکول کیږي او د هغوی د راج سر کولو لپاره هم واکسیناتوران فعالیت لري. کډوال هم وایي چې دوی ته د واکسینو په هره دوره کې د عامې روغتیا ریاست له لوري واکسیناتوران راځي او خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي.
زمانم بارلې دې موږ د پاکستان راغلی په خاله دوره کې دلته واکسین توران نازي موږ خپل ماشومان واکسین کوو.
د سیمې خلک بیا ډېر ټینګار د کډوال په پنغالو کې ماشومان ته پر واکسین کولو کوي.
زمانم میرویس ته د جلال آباد خاري ته نسودن کې ټول کډوال چې له پاکستان راځي باید واکسین شي ځکه چې دوی له پاکستان نه ځان سره د پولیو وایرس را انتقالوي.
د نګرار امیر روغتیا ریاست د تورخم پر پوره د کډوالو مسافرینو لپاره د پولیو واکسین دوامدار ټیمونه پر دنده ګمارلي او هر ورځ د هدف پړ ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پر لپسې غوښتنه کوي چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرو په ارتباط د خپل هیواد موافقې ته خاتمه ورکوي په داسې حال کې چې د روابطو خرابېدل دوام لري. د دغې موافقې په نتیجه کې اروپا ته د مهاجرو د ورتګ مخه ونیول شوه، مګر څارونکي خبرداری ورکوي چې د دغې موافقې په ختمولو سره به ترکیه تاوان وکړي. خبریال ډورین جونز په دې باره کې د استنبول نه رپورټ رالېږلی دی چې زموږ همکار زامن مومند تاسو ته دروروي.
د تیر کال نه را په دې خوا چې دغه موافقه لاسلیک شوې ده، له ترکیې نه یونان او بلغاریا ته د مهاجرو بهیر بند شوې ده. د بیا منلو موافقې له مخې انقره ومنله هغو سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو ته چې د ترکیې له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ننوتې دي اجازه ورکوي چې بیرته ترکیه ته داخل شي، او د دې په بدل کې اروپایي اتحاد ترکیه ته په میلیاردو ډالر مرسته ورکوي. د نړیوالې منبع د انډوالانو د سیاسي مشاور آتلا اسلادا وایي د بې ساري کلکو ناندریو باوجود د په دې عقیده ده چې د دغې موافقې ختمول د انقرې لپاره ډیر لرې اقدام دی. اسلادا وایي
punishing entire Europe by unleashing a flood of Syrian refugees on them.
د سوری د مهاجرو د بهیر لکابل ټول اروپا ته سزا ورکول دي، نو دا به یو جامع اقدام وي. دا به د اروپا انتخاباتي سیستم په بشپړ توګه بدل کی او د دارنګ یو جامع اقدام کول ماته د لاپو وهل معلومی. څارون کې وای د دغه موافقه په بقا کې خای خپل ګټي مهم عامل وي. کته هم چې اروپایي اتحاد ترکانو ته د ویزو په ورکولو کې ناکام شو چې د دغه اتحاد غړو هیوادونو ته آزاد سفر وکړي چې دا د انقره د چنې وهلو مهمه برخه وه، او د مهاجرو د بیا منلو موافقه د ترکیې لپاره ډیره مهمه ده. لیکوال سمی ایدیز چې د المانیټر ویب سایت کې سیاسي لیکنه کوي وایي
This is a knife that cuts both ways, you know, this is the mistake from the beginning in negotiating this deal. It turned into a barter situation.
دا سه یو چاکو ده چې دواړه خواوې پرې کوي. د دغه موافقې د خبرو د تل کېدو نه دا یو اشتباه و، او دا د جنس په جنس تبادله حالات ده. تاسو موږ ته وزیر اکړي او موږ به تاسو ته دا او هغه شی درکو، مګر حقیقت دا ده چې په ترکیه کې 3 میلیونه مهاجر دي او دا د ترکیه لپاره یو مهم ستونزه ده، او دا به مرسته ته ضرورت ولري چې دا ستونزه ور باندې حل کړي. ترکیه امنیتی او اقتصادي مرسته ته ضرورت لري. د اروپا د صوبات د چړنې د ډلې مشر جیرالد نووس د دغه موافقې یو لمخکاهانو ده. د وای د دغه موافقې د زنو نیمګړتیا و سره سره چې په دې کې د ویزو نور کول راځي، خو بیا هم اروپایي اتحاد د دغه موافقې نور اړخونه عملی کړی دي. نو اوس وای
It's the biggest humanitarian effort to support refugees in an
third country that the EU has ever made.
دا ستر بشری خدمت ته چې په یو دریم هیواد کې د مهاجرو سره دومره مرسته کیږي او اروپای اتحاد دا سه مرسته هیڅ کله نه ده کړې. 2.35 میلیارد ډالرو وعده شوې ده او د 1.6 میلیارد ډالرو قرارداد لا پخوا شوې ده. د دې لپاره ترکیه باید ژمنه وکړي چې د یونان له ټاپوګان نه مهاجر بیرته ومني او د یونان د مهاجرو ادارې تر اوسه پورې په میاشت کې 80 کسان لیږي چې په 12 میاشتو کې 918 تنه کیږي او اروپایي اتحاد په بدل کې 4000 سوریایي مهاجر منلی دي. له دغې موافقې نه وتل به ترکیه ته څه ګټه وکړي؟ د مادي او مالی ګټو سره یو ځای د انقرې او اروپایي اتحاد ترمنځ د مهاجرو موافقه یوه له څو روابطو نه ده او هم مهم فشار دی. څارونکي وایي ترکیه د خپلو ګاونډیانو واشنګټن او ماسکو سره اختلاف ورځ په ورځ د زیاتېدو سره احتمال لري چې انقره به د ډیپلوماتیک انزوا له ویرې دغه موافقه ختمه نه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
په کونړ کې چارواکي وایي چې داعش ډلې د دغه ولایت په 4 ولسوالیو کې فعالیت لري او تر اوسه پورې د حکومت سره جګړه نه ده شروع کړې. خو ولایتي شورا وایي په کونړ کې دا وخت تر 4000 داعش جنګیالي فعالیت کوي او حکومت یې په وړاندې هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. په مکړې د ذبیح الله غازی رپورټ ته
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت له امریکا غږ سره په مرکه کې منلی چې داعش جنګیالو د دغه ولایت په 4 ولسوالیو کې پخې ټینګې کړې او د جلب جذب پروسه نورو سیمو ته په غځېدو ده. هغه وایي د دغې ډلې جنګیالو لا تر اوسه په حکومتي تاسیساتو ډز نه دی کړی ځکه خو دویم پکار نه دی لرلی.
مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی د نورګل په ولسوالۍ کې، په چاپه دره کې، همدا شکل په وټاپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نشته دا یو واقعیت دی.
امنی قومندان وایي د اسلامي دولت له ډلې سره د جګړې لپاره په تدابیرو کار کړي او هڅه کوي چې مرکزونه ړنګ او دغه ډله له پښو وغورځي. نوموړی وایي د داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د قاتم ملاتړ له ماموریت سره خبره پخه کړې ده.
هغه ځایونه چې د دوی پټنځایونه دي، قوي عملیاتو سره، البته په امانګ عملیاتو سره، د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړي دي، دا مو هم راجلب کړی دی. انشاءالله رحمان دوی ته به زپنه ګزارونه ورکړو او د دوی ټولې ځالې به انشاءالله ورانې ویجاړې کړو.
که څه هم د کونړ امنیه قومندان دغلته داعش جنګیالي په زور کې نه ګڼي، خو ولایتي شورا اندېښمنه ده چې د اسلامي دولت ډلې په مرکز اسدآباد کې خپل تبلیغاتي کمپین شروع کړی دی. د شورا رئیس محمد صافی داعش ډله له طالبانو خطرناکه ګڼي.
چوکۍ ولسوالی، نرنګ ولسوالی، حتی مرکز اسدآباد هم، وټپور ولسوالی، مړونګي ولسوالی، چفدره، شیګل او ورسره غازی آباد، په دغه ولسوالیو کې دی او د داعش جلبوزه بلی په تیزی سره روان دي.
هغه وایي د وسلوالو طالبانو ډیری ډلې د اسلامي دولت په لوا وختي او که حکومت غور و نه کینو حکومت او ولست لوی سرخوګي جوړول شي.
د لس ډلې فعالیت کوي هغه وخت سره، خو لیکن اوس شو کی چې د نظامی مشورین له خونه دوړل دي او اضافه کوي چې 15 ډلې د فعالیت کوي، تقریبا 4000 پورې کسان دغه خلک داعش سره مثال بیت کړي دي.
د ولایتي شورا رئیس حکومتي چارواکي ګرم غنی چې تر اوسه د داعش ډلې خلاف قدم په بلنه دی خو ده. د کونړ ځای خلک که څه هم د داعش ډلې په تړاو ډیر څه نه وایي، خو یې رادا ده چې حسین د ننګرهار د شینوارو په څیر له یو سرنوشت سره مخامخ شي.
نو موږ د دولتي چارواکو، د نړیوالو، له ټولو امنیتي ځواکونو غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې کونړ کې کلک اقدامات ونیسي
ترڅو موږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
تر اوسه داعش وسلوالو په کونړ کې د دوی د فعالیت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکو وړاندې ویلي چې داعش ډلې له دغه ولایت کونړ ته مخه کړې او غواړي دغلته ځانونو ته دایمي پناهګاوې پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 FM 100.5. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. په دې هیله چې تاسو به د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ، مونږ ستاسو نه اجازه غواړو. کچری بیا هم ستاسو نه زمونږ خبرونه پاتې شوی وي، نو کولای شئ چې زمونږ خبرونه زمونږ په ویب پاڼې په www.pashtovoa.com باندې لوستل هم وکړئ.